اساسي او بشري حقوق.
د بشري او اساسي حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه مېومنې. په دې خبرونه کې د جزایي داوی په تحریک خبرې کوو. دا چې کلای و په خرامنسته کېږي، یو چاته په کې ضرر رسیږي او یو څوک متهم کېږي، په دغه صورت کې څه ډول کېدل شي؟ چې مثال یو کس خپل داوا را پیل کړي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل صحوي دفتر د ارزونې د څنګه له مشر ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. په پیل کې کدار ته وایي چې کله یو واقع کېږي، یو چاته ضرر رسیږي او یو څوک پکې متهم وي، څه ډول یو څوک خپله دعوه را پیلولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول درنو محترم اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. دعوا د یا جزایی دعوا په هغه وخت کې پیل کېږي او شروع کېږي چې دغه موضوعاتو ته مونږ او تاسې څه اشاره باید ولرو. اول چې کله یو سړی مشهود جرم وګوري او پی آگاسی، نو دا به زیربط ارگانونو ته اطلاع ورکړي. یو دویم تحریک د دعوا د جزایی په وخت کېږي چې یو سړی کومک او د نجات لپاره چیغې وکړي، استغاثه وکړي. دا دوه موضوعات دي. دریم دغه دی چې کله د جرم نه خبر سو یو سړی، کشفی ارگانونو ته د دې په مورد کې اطلاع ورکړي، تحریک د دعوا له ده ځای شروع کړي. څلورم دا دی چې شکایت چې کله د اشخاصو او افرادو له طرفه، البته په د قوانین په رڼا کې، دا به پیلیږي. بل دا دی چې کله دعوا په رسمي توګه رسمی مرجع ته یا د ده له طرفه او یا د ده د نماینده له طرفه زیربط ارگانونو ته راجع سوله، دلته دعوا پیل کیږي. او همدغسې نور موارد دي لکه مشاهده د علایم، آثار د جرم، دا یا نشر، لکه نن سبا رسنۍ دي خبریږي، د رسنۍ له طریقه یو جرم واقع کیږي او هغه ټول خلک ویني. خاصتا کشفی او تحقیقي ارګانونه په دې اړه باید خپلې څېړنې پیل او شروع کړي. او یا خپله شخص راضي وایي چې ما دغه جرم کړی دی او زه غواړم چې مثال عدالت ما باندې پیل سي، داسې بس اشخاص هم سته. نو په دغسې وخت کې هم دغه موارد کېدلی سي چې د یو جزایی موضوع په رابطه باندې دعوا پیل سي.
دلته کله چې یوه پېښه رامنځته کېږي، دغه ته مراحل یې څنګه وي؟ اول باید سړی امنیتي ارګانونو ته لاړ شي، هلته خپله دعوا پیل کړي، که نه دوی کولی شي څارنوالي ته یا محکمې ته لاړ شي.
لکه څنګه چې دلته د تحریک د دعوا د جزایی کې مونږ څه نقاطو ته اشاره وکړله چې خلک به جرم ګوري، چیغې به وایي. لکه مثال په یو کور کې غله ننوځي، دی به چیغې کوي چې خلکو ماته کومک. نن سبا ټلیفون دی، غږ کوي 1999 ته شمیرې ته زنګ وایي چې ورور زما په کور غله راغلي دي راسی. یعنی د دې قانون په اساس باندې دلته استغاثه سوله، چیغې وسوې، د کومک او د نجات ته خاطره د دعوا وکړله، ګرچې دعوا خو رسمي کدمي نه ده، ولې د وسایلو په اساس باندې ده. نو چې کله دلته او څوک ضرر ویني او یا په ده باندې ظلم کیږي، موقع د کتابت نسته ده. دا کوی سي چې دغه شروطو باندې خالي چیغې هم کوو کې چې کومک باید هغه محل کې چې څوک وي هغه به کومک ته رسیږي، او که چیرته نه وي هغه خلک چې هلته دا جرم ویني عاجل مظفین د پولیسو ته به څه کوي؟ خبر اطلاع ورکړي چې دغلته دغسې واقعه وسوله. او یا ده
داسې خلک هم شته دي چې کله یوه پېښه کېږي د دوی په ژوند کې یو څوک ضرر ورسوي، دوی رسمي دعوه نه کوي دغه پر خلاف، یا خپله هڅه کوي چې کوم ظلم چې دوی سره شوی دغه انتقام واخلي.
دلته قرآن کریم هم او اشاره لري. قرآن کریم داسې اشاره کوي چې کله په تاسې باندې ظلم وسو، تاسې په خپله انتقام نه اخلئ، ځکه که انتقام تاسې وسو، تاسې په انتقام کېدای سي اسراف وسي. به هغه کس چې د قانون په وړاندې هغه ظالم دی، هغه کېدای سي مظلوم واقع سي. نو چیرته چې یو چا باندې ظلم کیږي او هغه د قانون په رڼا کې مربوطه مراجعو ته نه حاضریږي، خپل شکایت نه وړاندې کیږي او منتظر دي اوسي چې زه خپل انتقام خپل اخلم، دا په حقیقت کې د قانون نه سرغړونه ده. لکه ما چې مخکې اشاره وکړله کیدای سي دی په دې کې اسراف وکړي، زیاتوالی وکړي، هغه ظلم به دومره نه وي لکه نسبت د دې نه چې دی بیا کوي که نه. نو په دې وخت کې بیا دی د قانون په وړاندې دی هغه کېږي، جواب دی دی مکلف دی.
خبره دا ده چې دغه خلک چې په افغانستان کې مثال خپله راځي، یوه دعوه رسمي دعوه ځان ته نه پیلوي او خپله لاس په کار کېږي، دوی وایي چې که زه دغه کس پرېږدم شاید په ده به قانون هغسې چې دی پلی به نه شي پرې کېدای شي بېرته خوشې شي.
قانون چې دی هغه د مختلف و اشخاص و د متفقین له لحاظ لکه کود جزا نن سبا هغه تعین سوی دی، دغه جزا دغه جزاوی مکمل تعین سوی دی. لکه مونږ درې ناوه ګوره جرم لرو، یو قباحت دی، یو جنه ده، یو جنایت دی. دلته د هر چا په ذهن باندې او دا تعذیري مونږ او تاسې دا اجراات کوو، د هر چا ته چې یو ضرر هغه داسې فکر چې دغه ضرر باید دومره حد وي چې د ده زړه پیخسی، در حالی که قانون خو تعذیرن
چې یعنی په افغانستان کې اداري فساد دی، وایي که زه دغه کس چې ما ته ضرر را رسېدلی دی زه دغه حکومت ته حواله کړم، نو حکومت به بیرته خوشی کړي؟
نه، حکومت یې نه خوشی کوي، ځکه چې کله جرم مشهود و کتابت و هغه وړاندې کېږي که فساد اداري وي. درست په قانون کې د فساد اداري له خاطره د خلکو هغه مبالغ چې کم مقدار حیف و میل سوي دغه جزا هم ذکر ده او رد د مبلغ هم ذکر ده په قانون کې. نو په دې اساس باندې مونږ که عدلي ارګانونو ته مراجعه وکړو، دلته د هغې اکتساب یا لاسته راوړنه چې کم عمل جرمي سوي خاصتا په مالي هغې انداز کې، نو هلته جرم ورته معلوم دی که نه. جرم د یو کال نه تر پنځو کالو چې حبس متوسط ورته وایي، حبس طویل ورته وایي، په دې کې چې هر حکم وسو دا د قانون په رڼا کې همدا کفایت کوي. او بل رد مال خبره پکې ده چې کله مال بیرته امر وسو زده ستونکه یا شخص ته یا حکمي خلکو د دولت ته، نو بناً په دې باندې عدالت تأمینیږي. دلکه کم ستونزه نسته ده، باید مونږ مراجع قانونی مراجعو ته عرض سو چې قانونی مراجع د قانون په رڼا کې د قانون په چوکاټ کې ام کمالی ستونزه حبس هم سته ورته او رد مال هم سته پکې. که چیرته خالی جزایی موضوعی هلته هم حبس ورته معلوم دی، په حبس به هغه مکلف کیږي او محکمه به حکم پی صادره.
که چیرې متهمان یا مجنیاله ډیر وی لیو کس څخه په دې منځ کې یو کس ل خپل دعوا تیریږي، په هغه صورت کې بیا څه ډول فیصله کیدلی شي؟
قانون دا وایي چې او پیشبینی دا کړی ده که چیرته د شمیر د متهمینو زیات و مجنیاله هغوی باندې اقامه دعوا وکړله، پس بنا پر دلایل باندې چې هر نوه دلایل چې وي هغه به د مجنی علیه په زعم ګمان باندې، مثال لکه عرف کې راځي یا عذر یا نور، او یا نه غواړي چې دعوا لاړه سي مخته، نو انصراف د دعوا نه چې یو مجنی علیه انصراف وکړي په قانون کې د ټولو د هغه نه حقیقت انصراف دی. او که چیرته یو متهم موجود وي، تعدد متهمین وي او په مجنی علیه زیات وي، نو یو مجنی علیه که په یو متهم او مزنون باندې اقامه دعوا وکړله، په حقیقت کې شاملین دي ټول هغه متهمینو کېدای سي د عریضه او اقامه دعوا.
یو بله مسله دا هم ده چې ځینې دعوی د جرګو د لارې حل کیږي، تاسې دا مناسبه لاره بولئ چې لاغو لارو حل شي که نه وایي چې دا هم باید رسمي شي؟
نه، قانون چې په کله کم ملک حاکم وي او هغه قانون توشی سي، بیا دلته د قومي جرګو ځای نسته، ځکه مونږ طرفدار د قانون یو او په قانون کې عدالت تضمین سوی دی. نو بنان هر هغه څوک چې د قانون نه پرته په نورو جرګو و په قومي قوانینو باندې د خپل حق غواړي، دا د قانون خلاف خبره ده او دا د قانون په وړاندې یو ناوړه او یا ناسزا یو عمل دی. مونږ د دې جرګو طرفدار نه یو، فقط مونږ د دې طرفدار یو چې باید د قضایي، عدلي او امنیتي ارګانونو ته مراجعه چې تر هغو د قانون په چوکاټ کې هغه څوک چې سرغړونه د قانون نه کوي هغوی ته جزا ورکړل سي.
ډېره مننه.
تشکر.
درنه اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دیده واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریب دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. خلک لا څه وخرا په دی خو په ودونو کې په بسم الله قدم را واخله، آهسته برو او دې ته ورته سندرې وای.
د دې بخیره خورا ډېره لیرې دي، که څه هم موږ د دې لیکلی څه نه لرو په کتابو کې، خو دومره دې سرکونه روایتونو کې، بیتونو کې، شعرونو کې او نثرونو کې موږ لرو.
بسم الله قدم را واخله شایسته نابکې
د موسیقۍ د استاد احسان عرفان په نظر په نړیوالو معیارونو برابر آهسته برو کومه ده؟
اصول خود شروع نه باید مراعات شي چې ټیمپو شروع کیږي. استاد ته پلی کوم ده.
خلق د آهسته برو په اړه څه وایي؟
خو دی اوازونه ورته وایي صابرو ماینانه صابرو په بسم الله قدم را واخله. مخکې څه دی ګډیږي چرغه چې راغله په دغه چې موټر کې سپرې بیا یې حالته
نن په همدی حق له خبرې کوو. په پیل کې د واده په مراسمو کې ناوی او زوم ته د بسم الله قدم را واخله یا آهسته برو سندري په تاریخ لګیږو، بیا یې ارزښت چیړو او د موسیقۍ له استاد سره مرکه هم لرو.
درنو دوستانو، د موسیقۍ مایران وایي چې په بسم الله قدم را واخله، رو رو راځه، کجاوی او داسې نورې سندرې د واده د بنسټ مانا لري. د دوی په باور په ژوند کې نیکمرغي او بدمرغي لامدې ځای څخه پیلېږي. د ګډ ژوند خواته د لومړیو قدمونو د کېښودلو پر وخت په بیلابیلو سیمو کې بیلې سندرې ویل کیږي. دا چې د آیسته